په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د تال او ټال د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لیدې سات په خبرونو کوو. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي د نړیوال او سیمه ایز امنیت د ټینګښت لپاره باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي. هغه دغه څرګندونې د سیشن بې پورز د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې. د مرزیایف په وینا یې سوله ایز او باثباته ژوند ته د افغانانو د رسېدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان د منځوي کېدو مخه باید ونیول شي. په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې او ثبات، بشپړ امنیت او ټولنیز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. ازبکستان او تاجکستان تل له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د سخت دریځو ډلو د فعالیت پراخېدو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. له روسیې پرته لکه د نورې نړۍ په څېر د منځنۍ آسیا هېڅ یوه هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه منل شوي وو په یوه الوتکه کې له پاکستان څخه جرمني ته لاړل. له پاکستانه د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکي الوتکه له اسلام آباد څخه استانبول او بیا جرمني ته الوتنه کوي. د دې میاشتې په پیل کې 40 افغانان له پاکستان څخه هانوور او له هغې وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو. د پاکستان لخوا پر افغان کډوالو د زیاتو فشارونو په ترڅ کې یو شمېر دغه افغانان هم له هغه هېواده د اخراج له ګواښ سره مخامخ وو. د راپور له مخې یو شمېر دغه افغانان چې جرمني ته د لیږدولو په تمه وو د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او توقیف شوي وو. د هنګاو په نوم د بشري حقونو محسسې د سیشن بې پورز په ایران کې د یو افغان د اعدام خبر ورکړ. د دې افغان نوم نه دی یاد شوی خو تخلص احمدي دی چې د خراسان رضوي ښار د تایبات په مرکزي زندان کې د یکشنبې په ورځ په دار وځړول شو. دا کس د مخدره موادو په تور اعدام شوی دی. سکال په ایران کې په لسګونو افغانان اعدام شوي دي. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو د محسسې مشر محمود امیری په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2015 کال له پیله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې 40 افغانان اعدام شوي دي. د همدې محسسې د راپورونو له مخې پروسه کال ایران 80 افغانان اعدام کړي وو. د نړیوال اټومي انرژي ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداری ورکړی چې ایران د اټومي وسلو تر کچې د یورانیمو غني کولو ته یوازې 2 اونۍ وخت لري. ګروسي د سیشن بي پر ټایمز ورسپانې ته وویل سره له دې چې په جون میاشت کې د اسرائیل او امریکا هوایي بریدونو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسات په نښه کړل، خو د سانتریفیژونو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لا هم د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د رغولو وړتیا لري. هغه وویل ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژي ادارې ته د خپلو شپېته سلنه غني شوي یورانیمو زیرمو ته د لاسرسي اجازه نه ده ورکړې، هغه چې د ده په خبره په چټکۍ تر 90% پورې غني کېدای شي. ایران په کراتو ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نه لري او اټومي پروګرام یې سوله ییز دی. د آسیا د کرکټ په اتلولۍ کې چې په متحده عربي اماراتو کې روانې دي، ټاکل شوې نن د هند او بنګلادیش لوبډلې سره مخامخ شي. پاکستان تېر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په 5 ماتې ورکړه او دا هیله بیا راژوندی شو چې ممکن د آسیایي جام پای لوبې ته ورسیږي. سبا د پاکستان لوبه له بنګلادیش سره ده. د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پای لوبې ته لاره پیدا کوي. د آسیایي جام پای لوبه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ده. او د هالیوډ ایتالیا ستوري کلاودیا کاردینل د سیشن بي پورز د واتیا کلونو په عمر مړ شو. هغه په باندې سلو فلمونو کې راڅرګند شوی او د ونیز او برلین د فلمونو د فستیوالونو په ګډون د غوره لوبغاړي معتبر جایزې ګټلې دي. کلاودیا کاردینل د الان دولان په څیر له مشهور ستورو سره یو ځای لوبېدلې وه. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه.
تال او تال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او تال ډېر قدر منه اوریدونکو سلامونه، نیکی هیلې چارې مو په خیر. هیله مند یم جوړ روغ اوسئ، صحت ولرئ، هر چیرې چې استئ تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. هیله مند یم چې نننۍ خپرونې کې هم د خپرونې تر پایه ما سره ملتیا ولرئ او په نننۍ خپرونې کې هم له موږ سره د افغانستان تکړه شاعر او لیکوال ښاغلی بختیار تلاش میلمه دی. خبرونه کې به له ګران میلمه څخه ښکلي شعرونه هم واورو، غزلونه به هم ترې واورو، او دا چې څنګه یې شعر ته او شاعري ته رامخه کړې دا به هم ترې واورو. د دوی په خوښه به په زړه پورې ښکلي سندرې هم په خبرونه کې ولرو. تلاش صاحب سلامونه او ډېره زیاته مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره میلمه یاستئ. زموږ بلنه مو ومنله، ډېر زیات ښه راغلاست زموږ د تال او ټال نننۍ خبرونې ته.
سلام سلام تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اوریدونکو ته خوشحاله اوسئ.
سلامت اوسئ. په لومړي سر کې غواړم پوښتنه وکړم، کډوالۍ سره څنګه یاستئ؟ عادت مو کړی او څه مو ځان عیار کړی دی ورسره؟
ولو وطن وطن وي هغه د ارواښاد پسرلي صاحب خبره چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و، کب ته وي خوږې د سمندرو به، نو که موږ هغه څومره مسافر شو وطن په هر ډول حالت کې هر ډول استبداد او ظلم و بېرحمۍ سره مخ وي، وطن بیا هم وطن وي. په دې وطنونو کې هغه زموږ په خټه کې دانه داخل شوي چې یو څه دې ورسره عادي شو، خو خواري کوو، کوښښ مو روان کړی دی چې ژوند مخې ته یوسو، را په شا دی اوس را په اوږو دی، او تر یو منزله چې مو خواري کېده سره مخکې به ځو.
او تر هغې چې وطن کې حالات بدلېږي همدغه بار به پو اخلو ګرځو به او بیرته به خپل وطن ته ورځو، همداسې ده؟
بالکل. او دلته چې دا خواریانې روانې دي، خدای دې وکړي چې یو څه فیصدي زموږ په فکري لحاظ، مطلب په مالي او په معنوي لحاظ وطن ته ګټه ورسېږي، دا ډېره ده. او وطن زموږ خپل وطن دی، هغه له موږ څوک نه شي اخیستی، بیرته به ورځو، بیا به کوم خدای پکې نصیب کړی و بیا به پکې خپل استګان تازه کړو.
وایي شاعران او لیکوالان د وطن لپاره هغه کوم څه سي په زړه کې یا په مغزو کې هغه په ډېر ښو الفاظو په ډېر اسانۍ سره کولای سي د خپل شعر او لیکوالۍ د لوري بیان کې خلکو ته ورسي، او موږ ته یو څه سخته داسې موږ هغه احساسات له خپل زړه وکولای سو، راوباسو، خلکو ته یا وطن ته بیان کړو. کیدای سي د خبرونې په لومړي سر کې له تاسو نه یو شعر یو غزل د وطن لپاره واورو.
بالکل. شاعر سره خو لیکوال سره پرته له همدې بل څه نه وي، هغه څه چې مطلب دی محسوسوي او یو څه د حالاتو نه متاثره شوی همغه د لفظونو په جامه کې وړاندې کوي. مشخصا څه نه لرم، خو کیدای شي په دې غزل کې ځینې ځایونو کې ورته اشاره شوي.
مهرباني.
دی په نه دلیل پاک وکړم ناپاکه، څنګه په الفاظو کرښې راکاږي بې باکه، او خدایه خلکو وخوړل بې غوښې د هم جنسو، خدایه خلکو وخوړل غوښې د هم جنسو، خدایه موږ وساتې د خاورو له خوراکه، او نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، نرمۍ د ګلو د نرمیو له کوم ذاته، ځمکه دې پوښلي د خامتا او له پوشاکه، او زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زه هغه منظر ته له خفګانه په خندا شم، زنه دې زما پر اوږه ایښې وي کاواکه، او هیر مې نه دي تا سره ولاړ یمه کتار کې، هیر مې نه دي تا سره ولاړ یمه کتار کې، ډک ګیلاس له تا سره
یوه نړۍ. مننه، ډېره زیاته مننه، په زړه پورې غزل. د تاسو له وطنه لرېوالی یا کډوالۍ څومره په لیکوالۍ او څومره په شعر لیکلو باندې منفي اغیز کړی؟ آیا منفي اغیز کړی؟ او که تاسو له دغه خالیګاه یا له وطن لرېتوب نه مثبته ګټه اخیستې ده او د تاسو په شعر او په شاعري او په لیکوالۍ باندې مثبته اغیز اچولی دی؟
یو په ډیر خراب وضعیت کې زموږ وطن وشو، مسافرۍ ته په ټوله معنا آمده نه و، دې شی هم غټ تاثیر لرلو. اتمن طبیعي ده چې موږ انسانان یو، د تیږو په شان نه یو، تغییر کوو د وخت په تېرېدلو سره، ماحول تاثیر لري. ما صرف یو څه تاثیرات دا شوي دي چې یو څه مې هغه د شاعرۍ هغه شرنګ کم شوی دی، یا خو داسې ده چې وضعیت د دې نه دی چې د هغه شاعرۍ تمه چې کېږي چې هغه وشي. خو خپله خواري کوم، او په ټوله کې خبره دا ده چې دا شی بې تاثیره نه پاتې کېږي که نه، که مطلب وطن لريوالې شو، خو وطن اتمیده ده د تاثیراتو برخې یو څه برجسته وي، اغېزې ډېر وي. اغېزې دا دی چې مطلب ځینې شیان پخوا موږ ویلی شو، اوس یې نه وایو، یا مطلب ځینې شیان داسې وي چې اوس یې موږ ډېر په ډار سره ویلی شو. خو په ټوله کې مانا زما د خبرې مطلب دا دی چې دا د مسافرۍ د ژوند، د ډیزل ژوند، د ماشیني ژوند، دا تاثیر لري. دا سړی ډیر زیات مصرفي، مسؤلیتونه او ډیرې نورې چارې وي چې هغه مطلب اوس په هغه ډول نه کېږي چې مخکې به کېده. خو خپله خواري مو جاري ساتلې ده، ولاړ نه.
زه به یو ټوکه وکم، یو شوخي به در سره وکم. بهر ملکو کې یا مسافري کې ژوند مسؤلیتونه ځکه ډېر وي، کور پاکول وي، اشپزي کول وي، باندې کار کول وي، د ماشومانو خیال ساتل وي، همداسې ده؟
بله، یعنی مطلب دلته که هر شي ته په خپل وخت ونه رسېږي، د سبا کار د نن کار کې سبا ته پرېښود، دا یو پوچ کېږي که نه. هغه کله نا کله وایو چې وخت سره زر دی، خو یاره سره زر نه، بېخي بل شی دی، دا وخت ډېر ارزښت. په دې اساس د دې ځای دا مسؤلیتونه چې دي، دا سړي نه ډېرې چارې پاتې کوي که نه. مطلب که په وطن کې ته کورنۍ لري، ته دومره وخت نه شو پیدا کولی چې هغې سره دوه ورځې بعد وهږي. یقینا به بیا په اونۍ کې یوه ورځ غږېږي ورسره، هغه به م په هغه ورځ غږېږي چې بیا هم د هغوی کارونه یو ته رخصت. نو دا ټول شیان دي چې په دې کې پخوانیو غوندې پخوا وخت باندې چې مطلب وطن کې وو، هغسې فرصتونه نه برابرېږي، هغسې ماحول هم نه برابرېږي، هغسې حلقې چې د ملګرو دوستانو وي هغه هم نه برابرېږي.
خلاصه دا سی له ډیره مصروفیت لکه څنګه سی شیر له تاسو ناراضه ده، یو څه مخړه ولای ده. همدا سی فکر کوم کورنۍ دیم لږ لږ ناراضه ښکاري، وخت نه لري ورته زنګ وکړي خبرې وکړي.
نه، وای سره زموږ په مسلسل په تماس وخت باید پیدا وي. خبره دا ده چې له هغوی سره، له دوستانو سره مسلسل په تماس کې، خو په ټوله کې زما د خبرې هدف دا و چې په وطن کې که موږ نور هېڅ نه، خو په فزیکي لحاظ هلته وو ورسره، دوستانو سره هم ډېر په اسانۍ لیدل کېدلی شو. که نور څه نه وو، په یو غونډه یو مجلس کې دا شی عادي کېدی شو، کتلی شو. اوس یو څه په فزیکي لحاظ سره لرې وو، هغه د انټرنیټ له لارې تماس هغه تنده نه ماتې که نه. کومه دغه چې وي په انسان کې چې هغه د یو شي څه تنده وي، هغه پې نه ماتې.
بلکل همدغسې ده. زه به د خپل یو څه درته وایمه، کله چې له وطن لرې انسان ژوند وکړي یا په بهر ملکو کې اوسي، کډوال وي، نو هلته بیا وطني سندرې هغه شوق ذوق ډیریږي د وطني سندرو اوریدلو لپاره. تاسو هم همدغه سیاستي کډوالۍ شپې ورځې تیروي، څومره وطني سندرې اوري، څومره هغه سندرې اوري چې د وطن په اړه ویلې سوي دي، او کومو سندرو سره ډېر علاقه لرئ تاسو؟
زه خپل د رښتیا خبرې ممکن ټول انداز کې کله چې له وطن راوتلی یم ما ډېر شیان نه اورېدل، که نه حتی ما ډېر مطلب داسې دغه ستا خبرې پتهوي چې ځینې دغه دي چې توجه نه وي ورته له وطن د لرې شو، بیا تا ته د وطن هر شی ښکل ښکاري، که نه هر شی موسیقي، وطنۍ موسیقي، د وطن هنرمندان، د وطن خلک، د وطن خاوره، که نه نو زه ټول یعنې د وطن یوه سندره م چې ویل کېږي ماله نه ده پاتې، مطلب کله ناکله موټر کې ناست یم، دوستان راسره وي، کله مې د موسیقۍ کې زه احساس کېدم او موټر تېزېدو، مطلب هغه بیا ما نه غیر ارادي کېږي دا کار، ځکه چې زه دومره په هغه د وطن د خوږوالي په لذت کې راشم چې مطلب ما نه هر څه کېږي، ما بیا به مانه کله نه کوم. نو هغه ډېر زیات تاثیر کوي. زه ټولې وطني سندرې اورم په دې وروستیو کې، خو چې څه تازه راوځي هر یو اورم.
فعلا د اوس لپاره مغواړی سي د کوم سندرغاړی سندره واوري، او د خپرونې اوریدونکي هم د تاسو په خوښه او ذوق باندې یوه سندره واوري.
دغه د تازه سندره راوتلې ده یو څه موده مخکې، د میرخان دغه
حتماً په دواړو سترګو میرخان مقری واقعا دی په دې وروستیو کې وطن لپاره ډېر په زړه پورې سندرې ویلې دي، که د بیرغ لپاره او که د وطن لپاره، او واقعا په زړه پورې دي. زودی میرخان مقری وطن به جوړ سي په زړه پورې سندره اورو. تاسو ته د ډالۍ وي د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته د ډالۍ وي. بېرته خبرونې ته راګرځو.
گانے بہو افغان وطن بجوشي زما گران وطن بجوشي دا افغان وطن بجوشي دا ټپی ټپی جانان به یو ځل بیا پخو روان شي دا ټپی ټپی جانان به یو ځل بیا پخو روان شي زما گران افغانستان به بیا سر لار د کاروان شي زما گران افغانستان به بیا سر لار د کاروان شي زما گران وطن بجوشي د افغان وطن بجوشي زما گران وطن بجوشي د افغان وطن بجوشي زما گران وطن بجوشي د افغان وطن بجوشي زما گران وطن بجوشي د افغان وطن بجوشي
د تال او ټال لیر قدر منوریدونکو بیا هم تاسو ته راغلاست وایم هیله مند یم چې د میرخان مقری په غږ سندره مو خوښ سوي وي او خوند مو ترې اخیستی وي. بیا هم له موږ سره په خپرونه کې د افغانستان تکړه لیکوال او شاعر بختیار تلاش میلمه دی. له دوی نه به نورې پوښتنې هم ولرو، رابسه د شعر او د لیکوالۍ په برخه کې هم او د دوی د ژوند په اړه هم پوښتنې حتمن لرو. تلاش صاحب، رابسه دته سي تاسو لکوم وخت نه هغه دي سندرغاړو غوندي و پختنه کومه څو کلنې نه تاسو دته متوجه سوي چې شعر سره علاقه لري یا غواړي لیکوالي وکړي، لیکوالي سره علاقه لري څو کلن وي یا د مکتب څوم ټولګي کې وي، لکوم وخت هم ډېر علاقه مندي پیدا کړه او هغه وجه یې څه و؟
زه مطلب د مکتب په ومه تم سنف کې به وم چې زما له شاعرۍ سره یو څه اړیکه پیدا شوه او له هماغه وخته ما قرار قرار لږ ډېره شاعري کوله. بیا به په مکتب کې په غونډو کې کله نا کله یو خپل شعر ویلي. له هغه وخت راهیسې بس روانه دم دا تقریبا وګڼه چې داسې د 2009-2010 کیسه ده. نو له هغه وخت راهیسې شاعري کوم او خدای دې وکړي چې په راتلونکي کې مې ادامه ورکړی شي.
او تر اوسه پورې څومره شعرونه لیکلي یا شعري ټولګې څومره دي، شعري ټولګې چاپ شوي دي لرې، آیا نورې هم ستا در سره تر اوسه چاپ کړې نه دي؟
تر اوسه زما دوه شعري ټولګې چاپ دي، وروسته یې درد آباد وه، مطلب دا و چې هغې زما په پېژندلوی کې ښه همکاري او مرسته وکړه. او د بلې لپاره مې تر اوسه پلان نشته، خو شعرونه شته، یعنې مطلب شاوخوا یو سلو شلو یو سلو پنځه ویشتو په شاوخوا کې غزلونه شته. یو څه مې خپاره شوي په فیسبوک او ځینو رسنیو کې، یو څه مې نه دي خپاره کړي ساتلي مې، یعنې د بلې پلان سمدستي نشته، خو شاعري شته.
ډېر ښه. هماغه نوټونه ځان سره کلک وساتئ، هېڅکله ورک نه سي درنه.
کله نا کله یو څه وخت وخت داسې و، دا د 2015 او 2014 کې څه فکر کوم چې زما کمپیوټر غلو ووهلو، په هغې کې زما ډېر داسې خام مواد چې د چاپېدلو او چاپولو ترغم مې نیولې، هغه غلو ووهل. مطلب ځینې کتابونه ما ژباړلي وو، ځینې شاعري وه چې هغه هر څه لاړ. بیا ځینو ملګرو وړاندیز دا و چې دا ته په څو ځایونو کې وساتې، البته که د یوې ځای ورک شي نو په بل ځای کې به درسره وي. نو اوس هم زه دا کار کوم او زما خپل وړاندیز دا دی چې ملګري لیکوالانو شاعران دا کار حتمي وکړي چې څو کاپیانې وساتي.
یا همداسې وکړي لکه هغه پخواني زموږ تاسو شاعران او لیکوالان سي وکړي، کله به الهام د شعر ورباندې راغی، که به نیمه شپه وه، که به چېرته د اوبو تر غاړې ناست، یا به که چېرته باغ کې و، دوی سره به نه قلم و نه به کاغذ و، که به قلم و کاغذ به نه و، یا به هغه که به یې لیکل هغه به بیا ترې ورک سو، یا به اوبو کې ترې ولوېدل. بیا زه به چا پوښتنه ترې وکړې چې موږ ته یو شعر ووایه، هغه بل سي والله کاغذ نه و، یا مې لیکلی و، هغه اوبو یووړ، یا مې بالښت لاندې و. تاسو سره دغسې کوم مسله ونه سي.
او دا شیان ممکن دی، بالکل.
او د لیکوالۍ برخه کې کتابونه لیکلي دي، ډېرې په کوم برخه باندې تاسو ډېره پاملرنه ده؟ لکه لیکوالۍ کې هم برخه دي کنه، ناولونه لیکل کېږي، لنډې کیسې لیکل کېږي، داستانونه دي، خاطرات دي، په کومه برخه باندې تاسو کار کړی دی او څومره کتابونه لرئ؟
لیکوالۍ مې مشخصا څه کار نه دی کړی، پخوا مې کړی و، هماغه کمپیوټر کې و تقریبا. ما داسې د کتابونو په نقد باندې کار کړی و، هغه داسې ډېر ژور څه نه و، خو بیا هم هغه وخت کې د لیکوالۍ تازه شروع وه، چې کمپیوټر ورک شو هر څه له منځه لاړل، بیا مې لاغې وروسته بله هڅه نه ده کړې بغیر له شاعرۍ. او په ورځنیو چارو کې، ورځنیو موضوعاتو باندې کله ناکله بحثونه کوو په خواله رسنیو کې. له دې ورهاخوا بل داسې مشخص څه مې نه دي کړي.
د لیکوالۍ نقد په اړه مو ویل چې مختل مو کار وکړي، بالکل لیکوالان هم په خپل منځ کې داسې داسې لکه کبه یو په بل باندې نقد کولای سي، هغه سالم نقد، او یا هم داسې داسې ځینې لیکوالان د هغه ډېر تخیلاتو ته ځي او ډېر تخیلي داستانونه او کیسې او ناولونه لیکي. د تاسو په نظر باندې آیا دا لیکوالان ډیر پرمختګ کولای سي چې هغه ډیر تخیلات باندې لیکنې وکړي او ناولونه ولیکي، او یا هم که هغه برخه لیکوالان چې لکه خپل د ژوند خاطرات لاغه واقعیتونه لیکي؟
په لیکوالۍ کې مختلفې برخې دي، هر چا خپله لار وي. دیکھ مثلا زنی ویچ اغوی نقد کئی، زنی ویچ مطلب اغوی خپل پنزوانی لری، زنی ویچ مطلب اغوی راجباری شباری کئی. خو پا هر برخه که چه هر چو کار کئی او آغا دا طولنه کئی دا دا بیاد تولید که مسته کئی دا دیستاید نا پا کار دا. د استاد اجمل خکولي، استاد سرلا غزنفر، دغسې ډېر زیات نور. خو د کارګر موضوعات په اړه بیا زه باید دا ووایم چې هغه بیخي نوي شیان بحثی، چې مطلب تر ډېره خلک ورسره ناشنا وي، او د دغسې لیکوالو ستاینه په کار وي، د دغسې محققینو څېړونکو هر کله پکار یو. مطلب هغه داسې وي چې هغه د ډېرو سطحي مخاطبینو د پام وړ نه وي، ځکه چې د هغه په موضوعاتو ډېر څوک نه پوهېږي. ما پخپله د هغه د ډېرو کتابونو مخکل چاپه د هغه کتابونه ما لیدلي دي. استاد کارګر سره زما ډېر ښه سلام کلام شته. نو خبره بېرته دې ته راغله چې یو څوک ژباړ کوي، یو څوک شاعری کوي، یو څوک پنځونې کوي، یو څوک د استاد کارګر په شان هغه پنځونې کوي چې بیخي د اوسنۍ عصري نړۍ او ادبیاتو لپاره نوي موضوعات، دومره شیان نوي بحث کوي چې مطلب د نورو لیکوالو لپاره د بحث نوي کړکۍ پرانیزي.
خو د ما په آن باندې لازم هم همداد په کار همداد سي، نسل له بدلېدو سره یا د نړۍ له پرمختګ سره غومره باید لیکوالي په برخه کې خصوصا هغه کتابونه یا چپترونه سي په پوهنتونونو کې تدریس کیږي د محصلینو لپاره، خصوصا د ادبیاتو د محصلینو لپاره. هغوی کم هغه نوي برخو باندې کار وکړي، نوي تحقیقات وکړي، لکه څنګه نړۍ پرمختګ کوي، هغومره باید چپترونه هم نوي سي، بدل سي. خو متاسفانه تر هغه چې زه هم محصله وم، ما د ډېرو پخوا کلونو کتابونه او چپترونه به موږ ته راکړل کېدل، په هغه به موږ کار کول، تر څنګ به هغه به موږ ته تدریس کېدل سي. هغه به د ډېرو پخوا کلونو و، اما لکه هغه یو تاریخ سي لولی.
بالکل. نو خبره همدا چې د ورځې په تېرېدو سره په دنیا کې ډېر نوي موضوعات تحولات راځي، او د له وخت سره موږ باید ځان عیار کړو، که هغه ادبیاتو کې وي، که هغه په ټولنیز ژوند کې وي، که هغه په راکړه ورکړه کې وي، او که هغه زموږ د ژوند په نورو چارو کې وي، دا یوه جدي اړتیا وي. که نه له دې منکرېدل او بیا په هغه ساده چې په تا ټولنیز برخورد او د ادبیاتو ساړه موضوعات بحثول داسې وي چې خسته کېږي، کلیشن کېږي.
بالکل. او تاسو فکر کوم هغه ډیری علاقم یا راحتیم د شعر په برخه کې ده، د کې تاسو ډیر راحت باندې کولای سي کار وکړي او په همدې برخه کې پرمختګ هم کولای سي، هم داسې ده؟
بله بله.
راځئ د خبرونې دې برخه کې یو بل شعر هم کوم یو چې تاسو په یاد یې یا درسره یې، له تاسو به یې واورو.
زه به غزل وایم چې جشن دی ونیو لما لاړې، جشن دی ونیو لما لاړې، د خپلو سترګو په رڼا لاړې، په هوا راغلې، په هوا لاړې، په هوا راغلې، په هوا لاړې، چرتا راتلې چې بې معنا لاړې. څه به دا یو ځل بیا ووایم؟ په هوا راغلې، په هوا لاړې، څه ته راتلې چې بې معنا لاړې، او څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په تندک تندک راغاړې وتې، څه په ګډا ګډا په شا لاړې، او ته ما ته راغللې زه نه وم خبر، ته ما ته راغللې زه نه وم خبر، چې بېرته لاړې نو له چا لاړې، او پاینه باندې پراته و څاڅکي، پاینه باندې پراته و څاڅکي، سترګې دې ډکې وي بېګا لاړې.
زه یې هغه بیخي مڅوی احساس مې کول، تخیل ته دی وړم ډېره زیاته مننه. احساس مې کول هغه یو کلي کې ولاړه یم، او همدغسې ځکه ما ناولونه ډېر لوستې دي، او په ناول کې دغه رقم کیسې ډېرې زیاتې دي. تاسو شعر هم تقریبا هماغسې یو څه یوه نړۍ مننه، ډېر په زړه پورې وو. بیا هم غواړم یوه لنډه دمه ونیسو، اوریدونکي خسته نه سي، یوه بله سندره به هم د تاسو په خوښه اوریدونکو ته خبره کړم.
نو بله سندره دا ځل به د اسره رنګاچا سندره وو.
د خوب له تیارې گم هم نشینی، د خوب لا تیاره خونی، نیویری گم هم نشینی، او سهراش پاپ خارو او دکی، گم هم نشینی ہے او سهراش پاپ خارو ہم نشینے، خوب لا تیارے خونی، میرے گم ہم نشینے، پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے، چت دے بیانو پاڑے پاڑل وے گم ہم نشینے، اس ہراش پاپ خارو اود
ټال ډیر خوږ اوریدونکو بیا هم تاسو ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې د خبرونې تر دې دمه ما سره ملي استي خبرونې کې را سره ښاغلی بختیار تلاش دی او مختبنن یو څو نور کلی کلی غزلونه او شیرونه نور هم وای د شاعر وای شاعر سیدی مختره غي بس نه نور پختنې ترې مکوه هم دا ورته وای سي شعر راته وای شعر وای نو فعلا تاسو زو همدغه توقع لرم هغه ډېر خبرې به را کمې کړو شعرونه به یو څه ډېر کړو.
ډېره مننه. غزل داسې دی چې څه کوو پرې به یږدو نیمه نیمه لار کې څیکو پری به د نیمه نیمه لار کې څه بدګمانه یې چې لامه وي په بختیار کې ته لکه د ګرد پر ما را تیره شوې رفتار کې زه لکه لچا چې پاتې شوی یم په خار کې او خدایا ملامت یو کرلی بریبو بیرته خدایا ملامت یو کرلی بریبو بیرته ودرېدو د لنګو اژدهاو په کتار کې او ډکه سترګې وغړوه ډکه جامونه واړوه ډکه سترګې وغړوه ډکه جامونه واړوه وغږیږه حسن دې ډیریږي په خمار کې او تاپسې خراب یم زما شک دې او صحیح بوي تاپسې خراب یم زما شک دې او صحیح بوي نخې دې هغه چې وي د زړونو په بیمار کې ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما ما سره ټوله ټوله ملګری دی ودان یما نه می خرڅوي کوم نرخ کم شي په بازار کې
تیره زیاته مننه په زړه پورې شعر وو. تاسو معمولا په افغانستان کې مطمئنه یم چې ډېر به مشاعرو ته تللی او هغه مشاعرو غوندې غونډې به ډېرې جوړېدلې خصوصا د ملګرو په منځ کې. اوس هم په کډوالۍ کې دغسې ماحولونو ته ځئ؟ دغسې کومې غونډې جوړېږي او که له مشاعرو دغه د ملګرو له هغه بانډارونو له هغه مجلسونو چې پخوا وو که څه هم اوس ډېر فرق کوي کمرنګه ده نسته، آیا اوس هم دغسې کوم غونډې ته تاسې ځئ مشاعره کوئ لرئ که نه؟
په وطن کې زه ډېر داسې کم مشاعرو ته تللم، ادبي غونډو ته تللم، یا خو زه داسې یو څه دغه وم ګوشه نشینی وم او یا هر مسله چې وه یا مصروفیتونه وو هلته خو موضوع داسې وه. او په هر کې اوس چې چیرته یو دته دغه داسې دی چې هغه ماحول ډېر کم برابري لکه وطن کې چې و دلته ژوند ډېر مصروفه دی. په هالند کې بیا چې زه کوم ملک یم دلته د شاعرانو او لیکوالانو ملګرو هغومره ډېرښت نشته یا هغومره ډېر نه دي چې مثلا په جرمني کې دي یا په بل نورو اروپایي هېوادونو کې دي یا په غرب کې دي. نو بیا داسې کوو چې بس ځان سره یې وایو، ځان ته یې وایو، ځان ته خپله خوشحاله
زه به یې وایم. ټوکه به بیا هم وکړمه، په افغانستان کې خو مو ویل چې ګوشه نشینه وه، نو زه به اوس دا پوښتنه کوم ګوشه نشینه واستئ او که میانتوب نه پرېښودئ دغه غونډو ته ډېر لاړ سئ؟ همیشه به مو همداسې ځان ګوښه ګوښه نیول.
والله نه مصروفیتونه یې وو، مسؤلیتونه مو هلته او تر څنګ یې داسې وو چې زه خپله داسې یعنی بی له کوم داسې مشخص دلیله دغه وم.
مقصد شاعران ټول مینان یې، اوس خبره په مصروفیت مه ور اچوئ، دا واقعیت لري؟
والله انسان د مینې په اړه دا خبره به یو څه بې ځایه نه وي چې ما یو ځای کې لوستی چې انسان بې له مینې ژوند څنګه وکړي. همدغه مینه پکې پاتې ده، یعنې که نفرت پاتې شو خو دنیا په هغې ورانه ده، په مینه خو ودانه ده، په ژوند خو ودانه ده، په دې د خوښۍ په کارونو خو ژوند روان دی. یعنې هېڅوک له دې نه منکر نه دي، له بابا دمه تر دې دم کنه. نو په دې خو که په نفرت شي نو بیا خو اوسنی وضعیت د وطن تاسې ته معلوم دی
هغوی اوس نوي شروع کړی ده د مینې خوا ته. مقصد
مینه پکې ډېره شي،
بشري
حقونه، د ښځو حقونه، د هغوی د تعلیم حقونه، د هغوی د بیان د ازادۍ حقونه، دا ټول فراهم شي ورته، مساعد شي زمینه، موږ په دې هیله یو.
انشاءالله موږ به دعاوې هم کوو. او هغه کسان چې اوس په افغانستان کې دي لکه ډیری کسان علاقه لري شعر ولیکي، شاعران سي، ځکه هغه د موږ تاسو پښتنو ماحول یا د افغانستان هغه طبیعت همدغسې ده. ډیری کسان ادیبان پکې ډیر دي، شاعران پکې ډیر دي، تر څنګ یې لیکوالان ډیر دي، مینان هم پکې ډیر دي. نو هغه کسان چې نسي کولای شعر ولیکي په اوسني وخت کې، هغوی ته د تاسو وینا څه ده؟ څه باید وکړي؟ آیا ودرېږي، خپله لاره بدله کړي، او که تر څنګ یې هغه خپل ذوق شوق علاقه سي ورسره سته په هغه لاره کې پرمختګ وکړي او سم کار پرې وکړي؟
والله په هر انسان کې یو هنرمند ژوندی دی، یو شاعر پکې ژوند دی. د دې کار د رابرسیره کولو لپاره د انسان خپل خواري په کار ده. او خواري چې ده هغه بیل لوست نه، هغه بیل مشاهدو نه، هغه بیل ادبي مجالسو نه نشي پوره کېدل. دا زه یوازې مطلب د شاعرۍ په اړه وایم. همدغسې د نورو هنرونو په اړه هم، هر انسان یو هنر لري او دا څومره هنرونه چې دي، د دې یو ښه والی دا دی چې انسان کې دننه ډېرې ډېرې چغې وي، ډېر زیات هغه په ساده اصطلاح په دې کې دننه ډېر شور دی. د دې شور او د دې چغو د کمولو لپاره او د یوه ښه انساني او رواني وضعیت د حاصلولو لپاره انسان مجبور دی چې یو هنر ولري. دا هنر که په هره برخه کې، که په لیکوالۍ شاعرۍ کې، که په موسیقۍ کې، که په نقاشۍ کې، که په دغسې بل هنر کې وي، دنیا ته دې نه ښیي. دی د خپل ځان په دې مصروف کې چې څنګه دا ځان هوسا کولی شي، آرامولی شي. انسان د هنرونو لپاره ډېر زیات ته اړتیا لري. او مخکې مې ویلي چې د خپل لږ بې ساده کړم چې د خپل غم د غلطولو لپاره یو هنر ضروري دی. دا که زموږ وطن کې زما په هره برخه کې کولی شي چې دغه خپل دروني وضعیت د اظهار او د هغې د ښه کولو لپاره هر هنر پاللی شي، بهتره لاره.
بالکل. راتلونکي ته تاسو څه پلان لرئ؟ آیا غواړئ خپل کوم شعري ټولګم چاپ کړئ، یا هم غواړئ نور شعرونه ولیکئ؟ او پلان مو راتلونکي لپاره څه ده؟ که څه هم مصروفیت مثلا په کډوالۍ کې ډېر زیات دی، تر څنګ هغه خپل د هنر په برخه کې څه پلان، څه هدف لرئ راتلونکي لپاره؟
راتلونکي کې پلان لرم دا شاعري چې ده دا لږ منظم کړم، او که یو وخت برابر شو پوره وه نو بیا به یې چاپ کړم. بغیر له دې خو بله چاره نه ده را پاتې.
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غم غلطول لپاره کله کله زمزمې هم کوو، ځان سره شعرونه هم وایو، کمپوزونه هم کله د خوی خوا جوړو. نجونې چې کله د کور په کار کې مصروفه یا اشپزي کوي، یا هم کله کالي مینځي او نورو کارو کې، حتما هغه خلکو خبر ځان سره ګډې زمزمې کوي. تاسو هم همداسې کوم وخت د کور په کارونو کې، یا هم کله پیاده روي ته کله وځئ، زمزمې مو کړې دي؟ ځان سره سندرې وایاست یا هغه خپل شعرونه ځان سره زمزمه کوي؟ او کوم کمپوز ورته جوړوئ؟
ولا خپلو ته نه، خو هغه کله ناکله داسې کېږي چې د وطن یاد رابنده حالت راولي. مطلب ته کولی شي انسان داسې مقدار ټولنیز موجود دی او هغه په هغه حالت کې متاثره کېدلی شي. نو کله ناکله خواري کوم، البته د وطني سندرې چې وي هغې باندې یو ستونی تازه کوو، خو هغه موږ ته خپل غږ تاسې نه ښکاري چې بلا موږ هم څه شی وایو. کله چې مخبتې شو نو لګیا یو. دا عادي خبره ده، دا په ټوله کې دا یو عادي چاره ده او دا هر چا سره کېږي او کېدی شي.
او د تاسو له شعرونو نه تر اوسه کوم سندرغاړي، کوم شعر مو انتخاب کړی دی، کوم سندرغاړي سندره ترې جوړه کړې ده، سندره کې ویلی ده، تاسو شعر استفاده کړی؟
زما یو شعر هارون پاشا ویلی، هارون پاشا دا 2013 کې که 2019 کې دا شعر هغه ویلی و، دغه د همنشینی په نوم و. څه وخت خوورم نو ځینو شاید سندرغاړو ویلي دي، خو ما تم دقیق نه دي په یاد. شندوانه خو سندرغاړو ویلي، خو دا د هارون پاشا په یاد دی، پاشا جي ویلي. نو
ډېر ښه، هیله مند یم راتلونکي کې هم د تاسو له شعرونو نه زموږ سندرغاړي ډېره استفاده وکړي، او وکولای شي تاسو شعرونه په ښکلو سندرو کې هم واورو. زمزمه ځان سره تاسو مخ کې ویل کوي او کله نا کله خپل شیرونه هم جوړوي وایسته غواړی د خپرونې په دې برخه کې یا د وروستۍ هغه د خپرونې وروستۍ برخه ده کومه سندره درته خپره کړم او تر څنګ به یې په پای کې یو ښکلی په زړه پورې شعر هم له تاسو ولرم.
په آخر کې به بیا راته د شفیق نوري دغه سندره خپره کړي چې د وطن په اړه تازه ویلي
ماحول وطنی ماحول دی سندری هم وطنی سوی شیرونه هم پزړه پوری وطنی او یو وطنی ښه شاعر هم را سره مېلم دی یو شعر لتا سو اورو
زدا شی وایم چې کرخی وکاګو په منځ کې ایسار شو کرخی وکاګو په منځ کې ایسار شو د ګل مخ خلکو مخ ته هوار شو د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گزار شو او الماری نه د خورکی کتاب را ګوري الماری نه د خورکی کتاب را ګوري څه به خوند سیاستونه د بازار شو او څه به وخت څه به ځای را زلمی شو څه به وخت د پردو خلکو په کار شو او همه چاره خدایی کو لګیایو همه چاره خدایی کو لګیایو خو بیا هم لبی هزار نه هزار شو زره خلته یادونه کوم چې مطلب هغه د وطن نه د لریوالي او د سنی وضعیت راتک تاثر دا دی چې د کابل د ګل پلورنې له کوڅې نه د زړو ګلانو بارې ته گزار شو مطلب زموږ په وطن کې ارزښت و هلته موږ د یو انساني ټولنې د ټولو حقونو نه برخمن و زموږ هلته شناخت و هویت و اوس داسې وګڼه چې دلته د ګلانو زړې بارې ته گزار شوې په پردي وطن او المارۍ نه د خورکۍ کتاب را ګوري څه بې خونده سیاستونه د بازار شو که نه اوس وضعیت داسې دی چې د خورکۍ کتاب او د خورکۍ وضعیت داسې دی چې هغه د دې اوسنیو سیاستونو د بازار قرباني شوی دی څه بې وخته څه بې ځایه را زلمی شو څه بې وخته د پردو خلکو په کار شو که نه دا ټول هغه شی دی چې په مسافرۍ کې زما په شاعرۍ تاثیر کړی دی نو په همدې اساس موږ چې کله له خپل وطن له خپلې جغرافیې له خپل ماحوله لرې کېږو یو له غرونو سمندرونو پناه بل ځای ته راځو موږ باندې د انسانانو شان دا شی تاثیر لري او له دې نه که موږ متاثر نه شو بیا خو موږ تیږې یو.
ډیره زیاته مننه سلامت اوسئ مننه چې وخت مو راکړ نننۍ خپرونه کې مو موږ سره برخه واخیستله او ډیره خوشاله سوم ستاسو ښکلي ښکلي شعرونه مې واورېدل.
تاسو هم ډیره زیاته مننه خوشحاله اوسئ ستاسو له اوریدونکو او ستاسو له مخترانو مننه له اوریدونکو په څنګه ډول ځکه مننه چې دومره حوصله یې وکړه موږ یې واورېدو بیا هم ډیره مننه.
ډیره مننه.
وطن نه جاړو بس نه جاړو د دل پارا سترګو کې دن ولاړ خو نه رانه تو یې دی وطن نه جاړو نه جاړو او نه غواړو چې دا خپشي نه جاړو نه جاړو او نه غواړو چې دا خپشي نامو ده دا کوم باندې دردي وطن دلته سینه کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لري خوب چیره دی د رڼو خو د پردو تر شا ښکاریږي وطن 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 چغه خخ کړي دي زخمي غړو کې دښمن پچو خوشاليږي او نړيږي وطن موګه د مزاج له جنت شړ شوي عشق موګه د مزاج له جنت شړ شوي عشق زموږ په تن کې د غنم غوند چاو ديږي وطن سینہ کے دے دزڑ غندے درزی وطن خوب نوینو وطن لرے خوب چیر دے درنو خود پردو ترشا خکاری گی وطن 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 دواړو کفار ورکړل موږ د دنیا په سفر وتی هو کړي وطن تاریخ او بو کې دا پر څنګه غټه ویني سپرلې تاریخ او بو کې دا پر څنګه غټه ویني سپرلې موږ بجړي خو خل سره بزانی گی وطن دلته سینہ کې دې د زړه غوندې درځيږي وطن په خوب یې نه وینو وطن نه لري خوب چیرې دې د رڼو خود پردو تر شا ښکاریږي وطن 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 وطن
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری موسیقی